سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې شپه نه بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپای ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې او بحثونه وشي. تازه د رادیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان د بهرنی چارو وزارت څخه د خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبري وشي. دا راپور لمخې په پام کې د چوهه د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبرو کړی دی چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې تیرې غونډې د 2023 کال په مئی کې په اشقابات کې، د 2023 کال په جنوري کې په بروکسل کې، د 2023 کال په نومبر په تاشکند کې، او د 2023 کال په مئی کې د قزاقستان په الماتی ښار کې جوړی شوی وی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه مشري روزا اوتمبایوا د رادیو د ورځې په مناسبت ویلي دي چې له رادیو پرته د نړۍ تصور ګران کار دی. مېرمن اوتمبایوا نن د کلید رادیو او د مرسال رادیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیر یوه پیړۍ کې د خبرونو، تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخه کې د رادیو ونډه وستایله. هغه په خاص ډول مرسل راډیو چې خزې اداره کوي د هیواد د رسنیز فضا د رنګینی او د خزو د نظریو د خپرولو لپاره مهمه وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د مېرمن اوتمبایوا د کتنې له جریان خبره شوې، یو شمېر خزې په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلې دي. د طالبانو په نژدې دوه نیمو کلونو کې په رسنیو کې د موسیقي او سریالونو پر خپرولو بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د ځینو رسنیو خبریالانو په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو اف ام خپرونې بندې کړې. خو ازادي راډیو یو کال مخکې خپلې خپرونې له 1240 ساعتونو ته زیاتې کړې. واشنگتن له پاکستان غوښتنې چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل، امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی شو د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې رایې وګټلې. خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلۍ شوې او نتیجې بدل شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلۍ او د ادعاو په ترڅ کې د بلوچستان څلور ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. دا ګوندونه تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلۍ شوې دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالر بودی چې لایحه چل اوکراین سره یو شپته میلیارد ډالر پوزی مرسته هم پکې ده تصویب کړ. د لایحه که څه هم اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده ځکه د اساسو جرګې داسې نښې نښانې ښودلې دي چې ښایي تصویب یې نه کړي. سنا د لایحه په 21 موافقه او 9 مخالف رایو تصویب کړه. په داسې حال کې چې د تصویب لپاره یوازې 2 رایو ته اړتیا وه. دا روسه لدیل چې 22 تنه جمهوری پال وکیلان چې له دې لایحې سره مخالفت کوو له ډیموکراټانو سره یو ځای شول. امریکایي چارواکي وایي د اوکراین لپاره د مالي مرستو ځکه اړینه ده چې دا هیواد اوس مهال د روسیې د نږدې 2 کلن بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي. د دې مرستې وخت هم ډیر مهم دی ځکه چې په نږدې 2 ورځو کې د روسیې د یرغل 2 کاله پوره کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي.
وړاندې بر سره په خبرونه کې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه واوري چې وایي طالبانو د ښځو یا د بدحجابې په نوم د ښځو په نیولو سره هڅه کوي چې ښځې په ټولنه کې نورې هم څنډې ته کړي. د دې سره جوخت بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بشري او ښځو د حقونو لاسته راوړنې استازي رینا مري ویلي دي چې ښځې په ټولنه کې فعاله ونډه نه لري. د دې سبب شوي دي چې اوسمهال ښځې صحي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. د افغانستان په کومو ولایتونو کې او په کومو سیمو کې ښځې نشي کولی صحي خدماتو ته لاسرسی ونه لري؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه دا چې په ایران او پاکستان کې څومره افغان کډوال نیول شوي په دې اړه هم درته جزئیات شته. په ګاونډي ایران کې به د بیکارۍ د کچې د لوړېدو په اړه هم جزئیات درکړو. همدارنګه تخار ته به هم ورشو چې هلته یو کس په خپل شخصي لګښت باندې یو بند جوړ کړی.
دام له شفره ونیوله دغه لاس پنځلس کاله کېږي چې موږ وهوی دغه اندازې ته براورسو. اوس دا خلک ټول دغه نه استفاده کوي.
نور مسئله به هم شته. بلتیا مغواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څه لامل شدوی به حجابي بولي په خپل سری ډول د ښځو د نیولو په تړه اندېښمن دي. ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د به حجابي په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د نجونو او مېرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان مېرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعاوي سیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د بې حجابۍ په تور د مېرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د داو په خاطر د طالبان لوري د خځې او نجونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د نجونو او خځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغو د بې دلیل نیولو ادعاوې څیړي او ښکاري چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډېره مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمن شوي دي.
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنل لري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مېرمنې لا نور انزوات بوز یو داسې ویره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینه وو توتريخواله زیات شي. خغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې ټولي نیول شوی مېرمنې سم دستي بیرته خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د هغه ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د بې حجابۍ په تور د مېرمنو نیول تایید کړي، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تېره ورځ هم یو ښځه د طالبانو له لوري د بد حجابۍ په تور ووهل شوه او وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شوه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ژوند کړۍ تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان، زنان
طالبانو له افغان خوځو د ژوند نمړنی حقونه خيستي، خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ له سړکونو، کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځې نيستي او پر نامعلوم لوري وړي،
بازداشت میشن او وجاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته درناوی نه وکړي. د بشری حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي، خو طالبانو تل ادعا کړي چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نمنې.
راپور کې موارده چې ملګرو ملتونو ویلي و په افغانستان کې د طالبانو لیدوري پاروسته کې د هغه څل عمله چې دوی به حجابي بولي په خپل سری ډول د ښځو د نیولو په تړاو دوی اندېښمن دي. بل پلو بیا په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازري نامري وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د تګلارو له امله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له امله لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلې چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساینس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمته به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمکت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړی دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته عباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیکي په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیاي بحران لامل شوی چې خزیا وینجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیاي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیاي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیاي مرکزونو کې د خزینه روغتیاي کارکونکو او کافي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت یو خزینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوی د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوي ډېری کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له 3 او 4 کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسیدونکي فاطمه هم په خپله سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي. موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو. متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی. دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدې میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه 3 اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو 2 کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر 12مې پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو. نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یا هم افغانستان کې پات کې ګو د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه په اوناسته کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوحې دوه ورځنۍ ناستې جوړېدو ته کمې ورځې پاتې دي، ټاکل شوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن او د منځنۍ اسیا لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی ترهی حکالا د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له استازو سره په قرغزستان کې خبرې اترې وکړي. د قرغزستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپان لیکلو چې توماس نیکلسن او ترهی حکالا به د غشان د قرغزستان له چارواکو او د دې هیواد د مدني ټولنو له استازو سره هم وګوري. دغه استازوالۍ د دې ناستې وخت نه دی په ډاګه کړی، خو د ازادي راډیو قرغز څانګې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته به د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 14 د دې هیواد په پلازمینه بشکک کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن له دې وړاندې د روانې فبروري په 15 افغانستان ته هم سفر کړی و. نوموړي د دغه څلور ورځني سفر په پای کې ویلي و چې د سفر هدف یې له طالب چارواکو او افغانانو سره د نظرونو تبادله وه او هیله مندي ښودلې وه چې د دوحې له ناستې تمې واقعیتونو ته په پام او ټول یوې ښې او رغونکې ناستې لپاره باید چمتو وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته مهمه بولي. له ډلې وایس ناصري ازادي راډیو ته وویل،
د دوحې له ناستې وړاندې د هیوادونو په خپلو کې سره بحثونه کوي او په متحد ډول له یوې غوښتنې او د طالبانو په وړاندې له پخوانیو نړیوالو شرطونو سره ځي. نو ویلای شو چې د بشکک ناسته د دوحې د کنفرانس مقدمه ده او د افغانستان په اړه دا کنفرانس د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم دی.
د سیاسي چارو یو بل پو اسحاق اتمر وایي، د بشکک ناسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون، د وسلو نشه یي توکو، د قاچاق په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو او په دې اړه د تفاهم او یو واحد دریځ د خپلولو په موخه ترسره کیږي.
دغه سیمه ایز هیوادونو اندېښنې ډیری د افغانستان په باورت کې د مختلفو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دی او بل د مخدره موادو د قاچاق مسله ده. که چیرې دوی په دغه ناسته کې په دغه توافق سره ورسیږي، نو بیا کیدای شي چې دوی په یو متحد نظر سره د قطر ناستې ته ولاړ شي.
خو طالب چارواکو په وار وار د سیمې د هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې استعمال رد کړی او د غشان یې د مخدره موادو او وسلو د قاچاق راپورونه هم رښتینی نه دي بللي. ټاکل شوی چې د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. د طالبانو حکومت هم د دوحې ناستې ته بلل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله ویلي و چې د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زبه هم غونډی ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقام له مخې په هر لس ایرانیانو کې شپږ یې کار نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې. د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هر لس ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5% غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښیي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنی د هغو کسانو په شمیر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 زره تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان تحقیقاتي مرکز په بشري ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمېدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې 2 ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي 2 ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي هڅونه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي او په رسمیت یې وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سرکار د دوشنبې په ورځ بیا خبري غونډه کول که طالبان غواړي حکومت یې مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې پلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبې په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل که طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ده په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړي او له دې غونډې څخه د امریکا حکومت څه تمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د ښه کېدو په معنا وینئ؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونې حاکمانو په توګه وپیژندل شي کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
سره له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې خونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وخی نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي.
خود سیاسی چارو بل کارپوه صلاح الدین سیدی وایي
اما که چیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکار کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو په اصطلاح هڅې کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربتوب جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژۍ په افغانستان کې د بشري او ښځو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
آزادي رادیو د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله تر 2000 ډېر غیر قانوني کډوال نیولي. ځینې ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندان په حواله لیکلي دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیساتو لخوا نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ارنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیسو ساتونکو لخوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې ټولنیز مرستیال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تیښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هره ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وایي د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډېره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
یو اونۍ کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسیږي خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
راپور کې مو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریک کړو او د هغو غیر قانوني کډوالو چې د ایران او پاکستان سرحد ته نږدې نیول شوي دي. اوس به تخار ته ورشو. د تخار د ینګي ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی دی چې کابو شپږ سوه کورنیو ته شپه ورځ برېښنا ورکوي. له دغې بند څخه تولیدونکي برېښنا خلکو ته دا چې په کومو برخو کې کارول کېږي او په څه کې ورسره مرسته کوي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت د انګی قلعه ولسوالۍ د افغانۍ سیمې یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې له امله یې د سیمې کابو شپږ سوه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوې دي. وایسیدین چې په انګی قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادي راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي.
دا صفر ونیوله دغه لس پنځلس کاله کېږي چې موږ دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل، هغه بیا راسره نیم کړه، دوه منه بیا واس. اوس پنځه ویس منه یو من اوړه موږ مزه اخلو. شول هم په همدا رقم د یو خروار شول من دې اخیستلې شپږ منه وریجې، موږ یو خروار شول منه دوه منه اخلو. خلکو ته ډېر اسان
دی. سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډېرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه سړی شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړي دي په خاطر د ارامۍ د خلکو، په خاطر د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي. دلته پنجبر جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا شپږ سوه لکه روپۍ په دې باندې ازینه راغلي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبیزاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دیگه ما برق نداشتیم، بسیار با مشکلات برمیخوردیم، این حالی ما خوش هستیم.
مو برخنا تلاس رسی ندرلود، نو ده کورونو ده رناکول لپارمول تیلی چراغونو لکه الیکین او لمپو کار خسته. ده برخنا بند پا جوڑی دو سره موگ لطلی رساته برخنا برخمان شو. اووز پخ پلو کورونو کی لیخچال ده کالی و پریمینزل و ماشین او لنو رو برخنای وسایلو هم کار خلو.
د انګ قلعه ولسوالۍ د افغانۍ سیمې یو بل وستونکی جمعدین وایي اوس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنایي دیګونو کې پخوي.
د
برېښنا دغه بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېښنایي ژرندې هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره یې 1.5 څاګانې هم جوړې کړي دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره یې برېښنایي دیګونه هم راوړي دي او له امله یې د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګقله ولسوالۍ په افغانیه سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د آمو سیند په اوبو چلیږي.
دویمه نیمه کې درته تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغیزستان په پلازمېنه بشکیک کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې او بحثونه وشي. د ازادي راډیو قرغیزي څانګې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. د راپور له مخې په بام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبرو کړی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی هم بشکیک ته رسیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یونما مشر روزا اوتم په هیواد راډیو د ورځې په مناسبت ویلي چې د راډیو پرسه د نړۍ تصور ګران کار دی. میرمن اوتم بایوا نن د کلید راډیو ماو مرسل راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیر یو پیړۍ کې د خبرونو تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخو کې د راډیو ونډه وستایله. هغې په خاص ډول مرسل راډیو چې ښځې اداره کوي د هیواد رسنیز فضا د رنګینۍ او د ښځو د نظریو د خپرولو لپاره مهم وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د میرمن اوتم بایوا د کتنې له جریان پاره شوی شمیر خزې په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلي. طالبانو په تېر نږدې دوه نیمو کلونو کې پر رسنیو کې د موسیقۍ او سریالونو په خپرولو بندیز لګولی دی. واشنگتن له پاکستان وخت دي شو د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړی، امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو دی چې په پاکستان کې له نوي حکومت سره شکل جوړ شي کار وکړي. دا خبرونه داسې مال کې چې په پاکستان کې چارواکو خبرو کړی دی چې د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لارینونو به بندیز لګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلي کاندیدانو چې د فبروري د تمه انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رایې ګټلې، خو دغه د پلویانو په وینا باندې چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې یې بدل شوې دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالرو بودیجې لایحه چې له اوکراین سره 1.8 میلیارد ډالره پوځي مرسته پکې ده تصویب کړه. دا لایحه که څه هم د اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده، ځکه د استازو جرګې داسې نخنیخانې ښودلې چې ښایي تصویب یې نه کړي. سنا دا لایحه په 10 موافق او 9 مخالف رایې تصویب کړي. په داسې حال کې چې 1.2 رایې ته اړتیا وه چې دا لایحه تصویب شي. دا له وروسته له هغې د 22 تنه جمهورپالو وکیلانو چې له دې لایحې سره مخالفت کوه له ډیموکراټانو سره یو ځای شول.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خوب وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوې بلې خبرونې ته موضوع همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوروو چې په ډېرې سختۍ د دکتورا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ ډېر مزایل براتله مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ د رسختۍ د وخت نه و په منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونې په بله برخه کې ټکنالوژۍ ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د 18 څخه کم دي د لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت تالیشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ برته هیواد ته راستون شوی او د لیسی او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړې. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتله. مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ د وخت نه و په منډو منډو به مزان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه اوس وفات ده خدای دې وبخښي بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و د انقلاب نه تښتېدلي وو خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغللو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شی وای نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې مونږ هم څومره هم چې توانو زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره به یې د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټوله نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم، او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلواني کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلواني، او ما ډېره ښه پهلواني کوله، ټولو خلکو د پهلواني له مسلک نه پېژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلواني نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه دي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم مې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول مانع زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شوم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما 6 کاله یوه خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولای چې زه 6 کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلې، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول پکې 1400 کال کې، او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېرې ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر د ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دای وشي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانانو ته مې هیله داشته ده چې لسانس دورې نه چې فارغیږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغیږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره یې شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلی شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي په یوه داسې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته لکه زما یو خور ډېر خپل آیپډ کې مصرفوي گیم وکړي یا مکسونه جوړ کړي یا هم ډاونلوډ وکړي دا خبرې دی او دی کې مصرفوي درس هم نه وای او د کور کارونه هم دومره نه کوي
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې په مکتب کې په خپل درسونه باندې فوکس وکړي خپل درسونه وای کورسونه تعقیب کړي ځین نور شیان باندې پام وکړي هغه اکثره وخت په برخي شیان مثلا ټلیفون دی پردونه دی او ځین نور شیان چې اوس راوتل دي په غوی باندې مصرف دي د مصرفیت دی وخت مشکل د تقریبا 2 ساعتونو باندې حل ته مصرف دي کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرې خودل کې یا سیغوی په پټه لاسرسي پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په 10 پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصرفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کوي نو بیا دا ستونزه ده ستونزه ده د سیم به وخت سره کړی هم په درسونو کې پاتې راغلی وي
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یو ډیره مهمه برخه ده کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کومې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني نو کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیله ورکړي موبایل پلاس کې ورکړي نو دا خدایوي خو د غو سره ډیره سي تمرستم کوي هغه لیاقت پیدا کوي هغه تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیله چې دا سره کم کاری شي دا د ماشومان په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکي ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چلی هم ورزده کړي
ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپل تنکیز بانانو یا ماشومان ته پلاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه پلاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم وروښيي وخت باید منظم کی زکه کچيري یو ماشوم یا یو تنکای ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي ماشوم تنکای ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي لوبې وکړي باید وګرځي مطالعه وکړي نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورتلل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری داسې اپس پیدا شوي دي، مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کوم کورس سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلق اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې څه تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي.
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده استفاده کول دته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي، په کې دی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار ونه اخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کي نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول. یوه برخه یې دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. که لویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړی د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډېر ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډېره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
فکر کرم بیاری فکر کرم پلیا سرسری سرسری ما دخلیم جبر ناکا یاری ما دخلیم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما دخلیم جبر ما یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہ نہ غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی پاری گل پری ما زخلیم جبر ما کایا وری ما زخلیم جبر
عربا
فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلیم جبر ما کایا وری ما زخلیم جبر ما زخلیم جبر ما کایا وری ما کوئی نادانی کٹی ہے نازلی یبھی وفائی کٹی ہے نازلی یبھی وفا منجو سب چلٹی این لڑ تو زر زری ما زخلیم جبر ما کیا بری ما زخلیم جبر فکر کرام کو یاری مپلیا سر سری ما زخلیم جبر ما کیا بری ما زخلیم جبر ما زخلیم جبر ما کیا بری ما زخلیم